دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. دا جوزجان امنیتی چارواکی وایي په دې ولایت ته د مرستندوی ځواک استولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې په خماب او قرقین کې د طالبانو پر ضد عملیات وځنډیږي. او د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله په یو شپېته کلنۍ کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په ټول هیواد کې وبخښي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش ته لسګونه ترهګرو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال رامنځته کړي. په بیان کې دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د داعش د شپږویشت غړو د نیولو خبر ورکړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په قرقین او خماب ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د جوزجان امنیې قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ قاشي تېر شپه ازادي رادیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. هغه ویل چارواکو مو غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه او مرستې راواستوي څو عملیات وکړو او دغه دواړه ولسوالۍ له وسلوالو وژغورو. د رپورټونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبان ونیوله، او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ په ډیرو سیمو هم طالبان ولکه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسی. د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د اسیاي جام په لوبو کې تیر شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله د یو شپېته کلونو په عمر مړ شو. د ویتنام رسمي خبري اژانس نن وویل ولسمشر چان ډای نن سهار په سیمه ییز وخت 15 بجې او لس دقیقې په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي د مړینې په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. چان ډای کوانګ په 2016 کال کې د بي سیاله کاندید په توګه د کمونېست ګوند لخوا د ویتنام جمهوري ریاست پر څوکۍ ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتورس د برما له حکومت نه غوښتي دي چې د رويټرز خبري اژانس هغه ژورنالستان دي چې د ریپورټونو د ورکولو چې د راخین ایالت د ګڼوژنې په اړه د ریپورټونو ورکولو له کبله په اووه کاله بند محکوم شوي دي وباقي. ګوتیرس چې د پنجشنبې په ورځې څرګندونې کولې وویل دا د منلو نه ده چې ژورنالستان دي د خپل دندې او وظیفې په خاطر په حبس محکوم شي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې یو خبري غونډې ته وویل چې هیله مند دی د برما حکومت هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ژورنالستانو د بخنې فرمان صادر کړي. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 16 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره تړلې لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان په خاله دي د نورو مسایلو په خاطر تور لیست کې وو. د امریکا د حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د ایفګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرشپس په نوم هم یادېږي. پریګیوژین د خوړو د برابرولو یا کیټرنګ څو کمپنیو ګروپ او همدارس د پی ایم سي په نوم یو خصوصي پوځي کمپنۍ چې وسلوالي د سوریې، اوکراین او افریقا په جګړو کې ښکېل دي هم په تور لیست کې شامل شوی دی. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د اتریش صدراعظم سیبیاستیان کروز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کروز ویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. تاسولا ازادي راډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکو نه په ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې خپل وینا کې د ایران په برتانیا کې د پوخانی روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر معلومات ورکړي. نیکی هیلی د فاکس ټلویزیون شبکې ته پرون ویل هغه وخت را رسیدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وشي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 پیلېږي او د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام درته خپور کړو د ازادۍ راډیوي مجلې یو تفصیلي رپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی. دغه کلنی رپورټ چې په 2018 کال کې د تراکرۍ په اړه د ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نن هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بیلابیلې لاسوهنې کوي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوي چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګیدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د هیران دغه طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایت کیږي مستقیمه د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د ستوګنې ځایونه پاغه ځایو کې مراکز هلتي
وسلولو. طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراشار لوی حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته شار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراشار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فرا د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فرا کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فرا او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطح باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل هدف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمه مداخله دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیز په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعا وسوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په ورستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاد ایران څخه مثلا بعض رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دا غدي چې مثلا دا بند خرابې دوه لپاره چې بند خراب کړي خپل وبتر لاس کې خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي.
ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غوړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخو په کجکی کې د آمد ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون لمخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فرا ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فرا مطلق و دقیق جنگ
د فرا جنگ مطلق او دقیقا د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلمہ بند جوړ شوی او په فرا کې پر بخش آباد بند لمړنی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. تیران ولسمشر حسن روحانی د 2018 نه د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابله یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو نه دی.
کجکی کمال خان سلمہ او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرگذار است. افغان مقامات په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلمہ بند په سویو حملو کې د ایران دخالت یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 نه د کال کې ګټه اخیستنه ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ شوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وی ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فرا باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنگ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې ترڅنګ په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه د ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته خانې کړي چې د افغان دولت سره د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې ترڅنګ کله چې ملا منصور پاکستان کې وژل کېږي هم داسې ساده شواهد پاکستانی چارواکو ته نړیوال ترلاسه ول دي چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کړی دی. دواړه هیوادونو ترمنځ تګ راتګ دی. ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي، تر څنګ د امریکایانو سره چې کوم ستونزه دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړي دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړی چې هیواد یې له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامي د تیرې غویی یا څور میاشتې پر 1 له رسنیو سره په مرکه کې ویلي وه، موږ په څرګنده ویلي چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتی تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګهل کیږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کیدو ملاتړ کول، خو نن په یوه نوه باندې د همدې هیوادونو یا د سیمې هیوادونو یا هغه هیوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګډ سندنو اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرونو په ګټې اخیستنې سره ایران په بیلابیل قضایاو کې تورن سوی، دغه د سوریې قضیه ده او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه. د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر پخوا ته اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نورو موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوه چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوه کې څوک نه چې کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. د افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شوي شول سوي دي، د جمهوریت ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د دوی په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسون هم همدارنګه مخکله چې په مسایل دغه سی وی چې یو دریز نوي امنیتی او دفاعي ادارې دی ویشل سوي، د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا اذن کامل دی چې دغه هیوادونو لکه ایران چغه یو ځانګړي پالیسی یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي په وړاندې د تدلیو د ریس خبري وکړي.
افغان حکومت چې تل له خپل غونډوي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع د دندې په لومړیتوب کې راځي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینسور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار په اړه ل پوهاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې تیرې کې د نوم ورسخه ده چې دا په خپل په علیګر د هین په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لومړی برخه واوري.
داسې وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د یو لسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوندی وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلی. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه یې له ځانه سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدغه ځایه د شهرت پوړیو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجري کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو، هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه یې تجربه او مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بیلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خود مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزی لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې اغیزناک او ګټور وباله او وی ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغیزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوځنامه کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګنجمیر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شاعرانو ادبي بهیرونو په مرسته جوړه شوې وه، تر پخوانیو هغوی رنگینی او د خلکو ګډون دوه برابر زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
اوریدون کی تا خوند رو بخی او یا فکر ولی کر ولی کر کدی دو شانو کی یو شایدی شیر نمونگ آخم چی کلا مونگ شیر آخم کلا چی مونگ آورو چی دیزرد سر از رمی دو در اکمت تنگ دی کلا کلا دیسنی زرد تنگی دیر تنگ موسنی شروع که دیر وقت دیر وقت کلا چی داگر دور شیر سای زن سر نولی یا یاوری سرای زن کی بوری کدی.
د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاری جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سوه چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي، له هېواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
سترګې ډکې دي خو نشم ژړلی، نر غرور مې راته سترګو کې ولاړ دی، زه مې خپلې بربادۍ لرم، انسان یم، ژوند نور څه دی خو زما غوندې ویجاړ دی،
خ پوهېږم چې نه راته رسېږي خو دا زړه نه دی، قسم دی که منې حتی دومره چې یوه شېبه دې هېر کړم، خو بیا هم په ځان خواري کوم، لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته وایې.
مشاعرې ته راغلي شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
دا رقم مشاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائده ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشحالتیا وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی شاندار رقم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندي شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی و.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنۍ علماو سربیره بهرنیو سیډونکو او لیکوالو برخه اخیستی وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنی مقالې خبرې شوې او په نړیواله کچه پر غن سیمینارونه هم جوړ شوې دي. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم په توګه په دیار لس ژبو رواني خبرې او لیکول شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنی کړي 115 نوی علمی اثاری هم لیکلي دي. کله چې لا سلطان محمود غزنوی سره هند تلاړ نو هلته د سانسکریټ ژبه زده کړه او د هند پاړه یې شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. وروسته د مال الهند کتاب ولیکه. دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې پاړې خپل نظریه هم ورکړه او ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کرستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې پاړې معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې پاړې لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو پاړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړي تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فلسفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یو ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې وه او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. اومده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیدا په کیمیا باندې په رشته به کې په کیمیا کې هم زیات اثار لیکلي دي چې د هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگاهنه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ودمی مشهور کتاب دی سیدله. سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگاهنه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم غو نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتر، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې ویلی دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنې کولې کې پښتون کولې یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوښتې چې دي زیادتره په دری دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دغو ژبو سره دا استفاده شوی.
تاسې حتماً د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی ساب درلود، د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ تاریخ کې دویدش کړی چې د یو بل د اثرونه لري متاثر شوی دی. په خپل البیرونی مثلا لکه چې وای د ارسطو د اثرونه مثلا چې ارسطو په فلسفه کې ډیر لوی شخصیت و، یعنی په ځانګړي توګه په فلسفه کې بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و، او د دې خوانه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابی مثال وکړو لکه ذکریا راځي میتو کې چې په طب کې دا ډیر مخ خلکو د دوی د اثر مثلا دا استفاده کړې ده، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده، چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي دي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسو د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیرونی د ځوان کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تاو چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی، ته د علم د نه چیرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چیرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په چپ دا یو مخکخ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راضی و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته وایئ چې تاسو د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیرونی په ځوان کې هغه څه و ستاسو ډیر جالب و او غوښتل چې ډیر فوکس په هغه وکړي؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ځوان همدا
اړخ و؟
کدا چې پوښتنه وکم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی، هغې سره د مقایسې وړ په دینی دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغه که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل را ته وای،
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه مکه ته پناه راوړي، او لکه می پستر ګو باندې ځان پوها کا، لکه می پستر ګو باندې ځان پوها کا، کومه کیسه می داش نه راوړي، او لاله لما سره گاوند کې وسی، لاله لما سره گاوند کې وسی، وایم دنیا نه می دنیا راوړي، چې دې شپه کې لګو ته پری وتلا، چې د شپونکي لګو ته پری وتلا، مړه شوه شپېلې ما پکې سره وړي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا را وړي.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې د خزینه شاعرانې چې شعر لیکي، د دوی شاعري چې دا له نارینه و سره ډېر توپیر نه کېږي، یعنی که ووایو چې احساسات نارینه غوندې دي که نه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه و غوندې وي. تاسې څنګه دې مسئلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یوه نارینه؟
خو دسی خبره ده کنه زمون کورونه کې او زمون ټولنه کې چې خځه تا خپل حق نه دی ورکول شوی کنه لکه څنګه چې نور ملکونو کې خځه خپل په ځان باندې باورې چې زه خځه یم زه په ځان د جلا کار کوم زما جلا کار دی او سړی یا ځان د جلا کار کوي کنه نو زمون خوندې او دغه داس د کورونه کې ساتل شوی دی کنه بس سر په غد نه سوچ بیا او غد نه خبرې بیا ټول په خځه باندې عمل کوي کنه منو خځه هغه منی نو په دې خاطر باندې دا وطن نه ټولنې باره کې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کې خو داسې نور ده د مینې باره کې ودي کې خو یو شانتې نه راځي نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلي دي
او بالکل داسې خو کېږي که نه ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کومه وایمه چې داسې غزل جوړ کړمه چې د نارینه په شان وي که نه دا زمونږ کور کې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه چې تا ولې داسې شاعري کړې ده نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه زه بار بار هم دا خبر ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کومه او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه هغو تر اوسه پرې د خپل ذهن او دغه کې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم خپل یو جنس نه دی که نه ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه چې افغانستان کې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق و دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حساب وکړي هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي
اوس که یو بل شعر راته ووایې
وایي وینې ترې نه ځي پرهر کابل ته نه ځم بیا وینې ترې نه ځي پرهر کابل ته نه ځم بیا غوڅ شي په کې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا ورک تنه موبایل د لاس بکس کې چې مې نن لیدل چا تر پلوګي جوړ محشر کابل ته نه ځم بیا او خلا بنور نه وایم چې تګې مو وطن پسې خلا بنور نه وایم چې تګې مو وطن پسې ځکه مې خپل وخت هر سحر کابل ته نه ځم بیا
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ
نو دا سی خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو کنه خو بس دلته زمونږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کې جنګ دی کابل کې خو جنګ نشته که نه دا ټول خلک دی پکې ژوند کوي ښکلی ژوند کوي
دا چې تاسو مخکې شعر وایي آیا ستاسو نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده یعنی کومې بدې پېښې چې په وطن کې کېږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کې شته
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه نو مینه خو م ژوند ته وایي که نه ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده مې ښځو دپاره لیکلې ده او همې داسې د وطن باره کې لیکلې ده
اغلې درخواست ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي مینې ښه هنر تخلیق کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي
زه وایم که زمونږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه راسي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي که نه نو انسان نامه روښانه کړي رسنۍ مونږ سره ډېره مرسته وکړي نو که د زمونږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي ډاډه وشي که نه بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زمونږ افغانستان کې زمونږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي نو
د پښتني ټولنې عام افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپینګیره ناستو دغه سیمه ته یې بټۍ کوټ وایه او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوخته. دا سیمه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شیبې تیرې شوې، سپینګری همغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیرې چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزي کې د اوداسه لپاره اوبه راوړي. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ما له پخوانه ویلي وو چې اخوند صاحب په غوسه کېږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکۍ یې څو وارې کوچنی مار وباهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډیر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دی له تازه ارشي یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امید مون کړی. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخو په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغږ کړ، دیو ډیر لوی عذاب مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایا زه تاسو سره څه کومک کولای شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویرې یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. ښامار وویل، زه له خپله کوره نه ځم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شې نو زه به خیره وکړم. خو ښامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې ښامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د ښامار په سر اور بل شو. ښامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو ترڅو چې تر سین رسیده خامار سوځیدلې و. لا هم په دغه غره کې د خامار تور لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټیکوټ یې نومیده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې دا خون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول. منځوي او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوخوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. دا سه معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوه لوی امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پر لپسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابیک خان کابلای وو چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمنو. پټه خزانه د شابیک او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابیک خان د کندهار صوبدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابیک خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود و نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابیک صوبدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاور ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت بولی د بل چاوړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د رادیو مجلې د وریښمین خیال په لسم سرود کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو لمشانو سره مشوره وکړه او هغوی ته اعلان وکړ چې کاکتب ورزی او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشان د ملکی تک تخفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه ککی ونه وژني. دا چې د یو لسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیگر د پسرلی ده چه خاموشه لو یا دخت ده فراده سبز پوشه هل تا دل تا کشنی بلبکی تاوشی سارانی گلونه و نچوی زانتا لکشوخه دمه هس کشی اسمانتا زای زای غرکی جیڑ گلو نظرغونه دی دکک دنگ دبرین کلا لوڑا پو برجونوی ولار زلمی سپاهیان دی دمانهی پو یولوی تالار که ناست دی ده چنار پو قامت لوڑ غنم رنگ زوان دی تر ببرو روزولان دی زگی سترگی پو سوچونو که لاهو لکباد بان دی هر اندامی لکه دت دیوی ونی نری نخایست تیر لهر بریده ده حیبت او ده ابهت یا ولال غرده تور و سترگو که رگ ده سرخی خکاری پا چیرک شوخ رم ده حوسی خکاری کک ظلمه ده کک ده خکله کک پیاوره چه مغروره چه سرکشه چه ویالله ده خاموش چیره شات ای رازونه گن غمونه او ده جوان دیر داستانونه تور و سترگو که جوان وحی موجونه ده دربار ساقی شوخ یو مست زلمه دی لپخانه ملگره ده بزمونو درباریان چطول لکک چخداریگی ده ساقی پخل پیغام استوی ککتا کل تو که کلکڑی خوگی خبری پخندار اوڑی هومان اڈک جامونا نن دی کک پوڑان دی بیا ساقی ولار دی وایی یه ستر سالار از مونگ مشرا گرز دی حسک دی دخمنان و پر سر اوسا نن می بیا دی زرنگ خار نه هوما غوختی یو خوم دک لآریایی اصلی شرابو پا قلقل ده سراهی ترغاڑ راشی پا پیالک دلنبی پا چیر نسیگی ده هوما لبوٹی جور چند لململ ها شراب چزما ده کک چختن خوهیگی کک لگ مسک شو ده ساقی پا ده خبرو ساقی پیاده چه ویلو زده پیدا کر ویل ده دوبی پتاو دو او لوڑو شپو که هومایی ساکی زلمیان پغرو رغو که ده هوما شیره لگلو چه خباسی ده ساکی زلمیو پیغل معشوقی دی لبامونو نا اسمان تا پا سلاموی آشقانو تا پا مینا پیغام لیگی دس پوگمی در آخاتو شیبو توایی پخوگو مهین و ربو دا بدلی سپوگمی کرنگ و هرا خیجا سپوگمی کرنگ و هرا خیجا یارم ده گلو لو کوی گوتی ریبینا دساکان و نجون مست لخربازی پخایس لکا کوتر پخوی بازی یو ناچا پا ککو سشو او را نیخشو پر ساقی سترگ تند کلیرا برگی ما تا مستا ایخ کلا دخ کلو خزو تو پوهیگی چی مزر دک دل کرکی تا ساقی لهو ما سر ده کار دی ستای چه چرا تستای پردی انجونی کدی بیاوا خوله لړلې په اپلاتو نو لسروس کرواټو ډکه بده خوله کړم د خپل مرګ تور شي بي بدر پزړکم ساقي غلې شو په خوله لاس کړپورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په چپو کې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 0 1 0 2 2 5 55 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio